ستړي مشه شاین بنرې مو تاسو د مشال ریډیو په یو ساته خبري خبرونه کې کړی وایم په خبرونه کې به وره په کوټه کې په پرونه 14 کې د وجل شو کسان شمیر د یار لسته پورته شوی په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان سره د کونړ د بریدونو په اړه خبرې کړې دي او په هری پور کې د درو کسانو جسدونه مندل شوی دي دغه شانته په کورم کې امنیتي وضع او د سیمه نور راپورنم لرو کولمبي ورزو ګلیاز لچ د دې خبرونه
لومړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان کوټه په هزار گنجې سیمه کې د تیر زیارت په ماخام بمی چاودنه کې 14 کسان وژل شو دي په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې وسلوال طالبانو دوه سکولونه په چاودن کې موادو الوزولې دي او ملګرو ملتونو په کوسوو کې په بسونو د بریدونو غندنه کړې ده اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان کوټه په هزار گنجې سیمه کې د تیر زیارت په ماخام د بمی چاودنې له کبله 14 کسان وژل شوی او دریش نه زیات ژوبل شوی دي امنیتي چارواکي وایي چاودنه په یاد سیمه کې هغه مهال شوی چې له تافتان څخه کوټه ته د شیا مسلک سره تعلق لرونکو په بس کې را روان بو د چاودنې په اړه د پولیسو مشر میر زبیر احمد وایي
دا برید په یو موټر کې د ځای پر ځای سوی بم لعمله سوی چې هدف یې همدا شیا زیارت کوونکي و چې له تفتان څخه بیرته کوټې ته را روان و تر اوسه چې موږ ته کوم معلومات راغلي په هغه کې ویل سوی چې په دې بس کې ټول 40 تنه سپاره و
د دې بمی چاودنې ذمہواری وسلوالې ډلې لخکرې جنگوي قبول کړې ده په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی سالارزو کې وسلوال طالبانو دوه سکولونه په چاودون کې موادو الوزولې دي د حکومت تر بندیز لاندې تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې ذمہواری په غاړه اخیستې ده د شمیرو تر مخه په باجوړ ایجنسی کې وسلوالو تر اوسه پورې 100 تعلیمي ادارې تباه کړې دي د پاکستان د فوج اطلاعاتو اداره ISPR وایي چې د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې په امنیتي ځواکونو پرونی ریموت کنټرول به میچاودنه کې د وژل شو سرتیرو شمیره اتو ته رسیدلې ده په وژل شو کې د فوج یو کپتان هم شامل دی او درې سرتیری پکې ژوبل شوي دي د دې په وینا دغه پیخه پرون هغه محل رامنځته شوه کله چې د امنیتي ځواکونو یو قافله د باړي الحاج مارکیټ سیمینا تیرې ده دغه پیخې تر پړه تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد فوزي عملیات روان دي افغان چارواکي وایي په روزګان ولایت کې د عملیاتو پر مهال د دولت 14 تنه وسلوال مخالفین وژلي او درې اتیا تنه یې ژوندي نیولې دي چارواکي وایي چې کېدای شي په نیول شوو کسانو کې بهرنیان هم شامل وي په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ګډ سرحد ته نږدې په دیر کې د هغه پیخي پاړه خبري وکړي چې په نتیجه کې ولس پاکستانی فوجیان د وسلوالو جنگیالو په یو حمله کې وژل شول پاکستان ادعا کوي چې دا جنگالي د افغانستان له خاوري پاکستان ته اوختي وو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هنه رباني کر د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی ته ویل چې افغان حکومت باید په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي خبر پاڼه زیاتوي په ملاقات کې افغان سفیر او د پاکستان د بارنو چارو وزیر افغانستان ته د هیواد د معرف د درسي کتابونو د انتقال او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم خبرې وکړې تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ ملګرو ملتونو په کوسوو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل او په ځانګړي ډول پر هغو بسونو وروستۍ حمله چې ځینې سربیایي ماشومان یې لیږدل غندنه کړې ده د کوسوو لپاره د ملګرو ملتونو استازې فرید ظریف له چارواکو غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي پرونی پیخه وڅېړي دوه بسونه چې شاوخوا اویا سرب نژاده پکې سپارو او پلازمینې پرستینې ته نږدې یو مذهبي او تاریخي ځای ته روان وو پولیسو بیرته په دې خبره ستانه کړل چې دې سره د امن او امان حالات خرابېدي شي رپورټونه وایي چې روس ته په تاوتریخوالي کې 50 کسان ژوبل شوي ناټو هم د دغه تاوتریخوالي غندنه کړې ده د شام ولسمشر بشار الاسد د خپل هیواد د بحران د حل لپاره هر ډول بهرنی حل لاره رد کړي هغه د ایران له ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې هیواد یې دا دنده لري چې د خلکو د ساتنې لپاره تر هغه له منځه ویسي دا مرکه په داسې حال کې خبرېږي چې په شام کې دننه تاوتریخوالي زیات شوي د غرض له ترکیې او شام ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له کبله انخرې له شام سره پر پوله وروسته تر هغې خپل ځواکونه پر ځای کړل چې د بشار الاسد ځواکونو تیره جمعه د شام پولې ته څیرمه یو ترکی فوزي جټ الوتکه ویشتله د شان په اړه د خالی په ورځ په جنیوا کې نړیواله غونډه کیږي چې د 14 میاشتو راهیسې روان بحران باندې خبرې وکړي. په دې خبرو اترو کې نه ایران او نه هم سعودي عرب ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د سفارتکارانو وینا تر مخه د نوي اتحادي حکومت ته د انتقال په پلان به خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپریم کورټ د هغه حکم هرکلی کړی چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ده د پلان د یو مهمې برخې ملاتړ کوي او دا د امریکا د ولس لپاره یو بریا وبلله. د امریکا سپریم کورټ پرون د څلورو مخالفو رایو په وړاندې په 5 موافقو رایو سره هغه دریځ رد کړ چې ګنې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ولسمشر اوباما پلان غیر آئینی دی. په دې موقع د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل موږ به د دې قانون عملي کولو ته دوام ورکړو او ګډ به کار وکړو. په هر ځای کې چې کولی شو اصلاح وکړو، خو هغه څه چې د هیواد یې زغم نه لري او باید یې ونه کړو، د تیرو 2 کلونو د سیاسي مبارزې بیا پیل او هغه ټکي چې ستنېدل دي هغه هر څه پکې ولاړ وو. بلخوا د ریپبلیکن ګوند کاندید میت رومنی وای چې د دې قانون د لغوي لپاره مبارزه به بس نه کړي. اورسته خبر دی چې د چین خلای جاز شینزو نه هم د کامیاب مشن لوستو زمکه تر رسیدلې دي. په شینزو نه هم خلای جاز کې درې ستور مزلي سپاره وو او جاز د چین په شمال مغربي سیمه منګولیا کې راکوزه شوې ده. په خلای جاز کې یو خزه ستور مزلي میو یانګ هم سپاره و. بیجینګ د 2 اونیو مشن ستاینه کړي او دای تر 2000 کال پورې په خلای مرکز جوړولو کې یو لوی تکنیکی پرمختګ ګرځولې دي. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال لیدو نوریده چې ګلایز باندې کول پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غو راپورونو هم اوریدئ شي.
په کوټه کې د پرونی 14 په نتیجه کې د وجل شو کسانو شمیره 14 تر رسیدلې ده. یو پولیس چارواکی وایي
دا برید په یو موټر کې د ځای پر ځای سوی بم لعمل سوی چې هدف یې همدا شیا زیارت کوونکی و.
په هریپور کې د دریو کسانو جسدونه موندل شوی دي. د دوی خپلوان سوای او د کورمی اوسیدونکي وایي د امنیتي ګامونو له کبله د دوی ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. اقتصادی نړۍ به هم اورې تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. رازم ګډون بیره پور تا کوټه کې امنیتی وضع پرون مخام په کوټه خار کې د ایران درستان شو شیا زیارت کوونکو پر بس باندې بمی برید شو چې په نتیجه کې ګنډ شمیر خلکو ته مرګ جوړ لوړې د لواده دغه بمی برید او سیمه کې د خراب امنیت پر ضد دغلتا احتجاجي مظاهره هم روان دي. تفصیل د خدیندر ناصر پر راپور کې ورو
د کوټې په هزارګنج سیمه کې به می 14 په لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې چې په خبرګون کې نن یعنی د جمعې په ورځ په کوټه کې کاربندیز اعلان شوی. د دې شهر د پولیسو په وینا د پنځشنبه په ماښام 14 د سورلیو په یو بس کې هغه محل شوی چې پکې ناست کسان ټول شیا زیارت کوونکي و چې د دوی په خبره له ایران څخه کوټې ته پر رسیدو و. تر 14 ورسته بس د سړک څنډې ته پر یو کنده کې ولوید او په مکمله توګه ویجاړ شوی دی چې د پولیسو د سی پی او میر زبیر احمد په خبره پکې د یو پولیس په شمول 14 وجل سوی او 13 نور ټپیان سوی دي. د پولیسو یاد چارواکي تر پیښې سم دستي ورسته د پیښې پر ځای کې رسنیو ته وویل دا برید په یو موټر کې د ځای پر ځای سوی بم لعمل سوی چې هدف یې همدا شیا زیارت کوونکی و چې له تفتان څخه بیرته کوټه ته را روان و. تر اوسه چې موږ ته کوم معلومات راغلي په هغه کې ویل شوی چې په دې بس کې ټول 40 تنه سپاره و. که څه هم د پولیسو یاد مشر دا 14 په یو موټر کې د ځای پر ځای سوی بم له عمله بولي، خو هلته د امدادي ډلو یو کارکونکي غفور بیا په بولان روغتون کې مشال ته وویل له ویجاړ سوی بس څخه داسې انساني اعضا ترلاسه کړي چې د په وینا ښکاري دا ځانمرګ برید و. موټر څخه موږ ځینې داسې انساني اعضا راوستل لکه د ځانمرګ برید کوونکي چې و هغه سوځل سوي اندامونه مهم دی روغتون ته را رسولي دي. په دې پېښه کې وژل شوي او ټپیان یې ټول بولان او سی ایم ایچ روغتونو ته منتقل کړي، چې هم هلته بیا د ډاکټرانو په وینا پکې د اکثره ژوبل شویو حالت د اندېښنې وړ دی. په دې برسېره چې ایران ته پورتلونکو زیارت کوونکو پخوا هم پرله پسې بریدونه شوي، چې وروسته بیا د مرکزي او صوبایي حکومت لخوا د دوی د حفاظت لپاره د سکواډ منظوري شوې وه، چې په همدې چاودنه کې یې د دې سکواډ د پولیسو یو سرتېری هم وژل شوی. خو هلته همدا شیعه وګړي وایي د پولیسو او ملیشا ځواکونو په موجودګۍ کې هم پر دوی بریدونه کېږي او هیڅ مخه یې نیول شوی نه دی. هر ورځ زموږ وګړي وژل کېږي. اوس درې څلور ورځې مخکې دلته په ښار کې د ملیشا ځواکونو له څوکۍ سره څیرمه یا زموږ دوه تنه وژل. نه هم ملیشا ځواکونو زموږ ژوند خوندي کړ او نه هم پولیسو. دوی وایي موږ تحفظ درکوو. دا څه ډول تحفظ دی؟ د هزارګنجې د دې بمې چاودنې په عکس العمل کې هزاره ډیموکراټیک ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ځینې نورو سازمانو د خواشینۍ څرګندونه کړې او د دریو ورځو د ویر اعلان یې کړی. هلته د شپې ناوخته بیا وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي بیا هم د دې چاودنې مسؤلیت ومانه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پوز د اطلاعاتو اداره وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې په امنیتي ځواکونو باندې په پرونی ریموټ کنټرول بمې چودنه کې د وژل شو امنیتي سرتیرو شمیره اتو ته رسیدلې ده، چې یو کپتان پکې هم شامل دی. په دغه اړه تفصیل د سیمینا زموږ همکار راکوي.
د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR په وینا پرون د غرمی وروستو د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې الحاج مارکیټ سره نږدې د امنیتي ځواکونو یو قافله روانه وه، چې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه پرې وشوه، چې په نتیجه کې اته امنیتي سرتیری ووژل شول، چې د پوز یو کپتان هم پکې شامل دی او درې سرتیری پکې جوبل شوي دي. دوی وایي چې جوبل شوي کسان یې د پیښور سیمچ روغتون ته وړي دي، چې اوس یې حالت خطرې نه بهر دی. د دغه پیخې پړه لا تر دې دمې کومې وسلوالې ډلې په خپل غاړه باندې نه ده اخیستې. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې کیږي او لا هم پکې بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلي پراته دي. د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا په دې وروستیو کې امنیتی ځواکونو د باړې په سپاه اکاخیل، ملک دین خیل، کوهی چوک، یوسف طالب او شلوبر کې عملیات ترسره کړي دي او لا نورو سیمو ته به غزوي. په باړه کې د نام نه او کرفیو لامل په زرګونه کورنیو د غسیمه پرې خدا. د کډوالو نړیواله ادارې UNHCR د وینا تر مخې اوسه پورې په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باړې نه بې کور شوي خواوشا 3 لک کسان رجستر شوي دي، خو ډیری خلک یې د رجستریشن نه پس د کیمپ بهر په پیښور او داسې نورو سیمو کې خپل خپلوانو کره او یا هم د کرایه په کورونو کې اوسیږي او یوازې 40% خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
افغان چارواکي وایي چې په روزګان ولایت کې د عملیاتو پر مهال د دولت یو لستنه وسلوال مخالفین وژلي او درې اتیا تنه نورې ژوندي نیولې دي. چارواکي وایي کېدی شي په نیول شوو کسانو کې بهرنیان هم شامل وي. زموږ همکار سید شاه سقیم نور تفصیل راکوي.
د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې له بهرنیو سرتیرو سره په ګډه چانیز عملیات کړي دي، چې په پایله کې یو لستنه وسلوال وژل شوی او درې اتیا تنه مشکوک کسان یې نیولي دي. د روزګان په امنیه قومندانۍ کې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر سمنوال ګلاب خان وایي چې دغه عملیات یې د خاص روزګان په دریو کلیو کې ترسره کړي دي. د خبره د عملیاتو پر مهال بهرنیو او کورنیو سرتیرو ته په زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې هم لاس ته ورغلی دی. دی وایي ټول نیول شوي مشکوک کسان بهرنیو سرتیرو له ځان سره وړي دي چې اوس ورڅخه پلټنې روانې دي.
د خاص روزګانو په درې دوه درې کلیو کې تصفیوي عملیات د ملي پولیسو د اردو ملي د کماندو کنډک په اسلاب مشترک عملیات ترسره شوي، په نتیجه کې یولس نفر مخالفین وژل شوي دي، درې اتیا نفر مشکوک کسان نیول شوي دي.
سمنوال ګلاب خان وایي په نیولو شویو کسانو کې پنجابیان هم شامل دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې هم پولیسو په روزګان ولایت کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د یو جنګي قومندان په ګډون 15 تنه وسلوال وژلي وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د تازه خبرونو، سیمایز رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال رادیو.
مشال لیرو توګه اوریدونکو، او سیو راپور د اسلام آباد نه. افغان سفیر په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنو چارو د وزیر حنا ربانی کر سره لیدل قتل کړی دی. په دغه اړه تفصیل د اسلام آباد نه ریاض ګل مساخیل راکړي.
افغان سفیر چې کوم پرون ملاقات شو د حنا ربانی کر سره، په هغه کې دغه ګیلې وشوې د کونړ لخوا په افغانستان د کونړ کې په افغانستان باندې راکټ حمله کیږي. دغه شانته کم چې پاکستانی سکیورټی فورسز دینو هغه افغان کډوال دلته تنګوي او زوروي. دغه شانته د افغانستان د زدهکوونکو د پاره او د نورو چارو د پاره چې کم کتابونه راغلي دي، نو هغه په پاکستانی بندرګاه باندې هغه سار کړی شوې دي. دغه خبره تر اوسه په دې باندې حنا بانیکر ته دا خبر وکړه چې کما د کنټینرو یا کما د کتابونو خبره ده، نو هغه خو مونږه لګیا یو، هغه ما حکم ورکړی دی او هغه در پریښودی شوی دی. هغه به ضرور سي هغه وو یا کنټینر دی د هغه اجازه ته ورکړی دی چې کم کتابونه دي. دغه شان چې کم د بې ځایه تنګولو خبره ده د افغان کډوالو یا پاکستان کې د میشت افغانانو، نو دی وی چې زبا به دغه لړکی هم متعلقه چارواکو سره خبرې وکم او دا ګیله چې کما دا به هم ختم شي. دغه شان چې کم د کونړ دراکټ حملو خبره ده، نو هغه په دغه باندې هم خبره تر اوسه ور سره پاکستانی چې کوم خارجه وزیر ده هغه چې کوم وړاندې ورکړي په دیر کې کوم پیښه شوې ده، د افغانستان لخوا چې کوم وسلوال لوړېدلې دي سکیورټی فورسز باندې حمله شوې دي، د دینه مخکې هم داسې پیښه وخت په وخت مخ ته کیږي. دغه خبره هم ور سره ورته وي. خو د دې سره سره تر ټولو مهمه چې کوم دوه نور خبرې دي، نجیب عامر هغه ده چې یو خدای افغانستان لخوا وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د افغانستان بلنه ورکړل شوې ده، نو هغه بلنه هم ومنلې شوه او وی چې ډیر ضربه وزیر اعظم د افغانستان دوره کې د دې سره سره بل په جولای کې په ټوکیو کې د افغانستان په اولې سره یو غونډه کیږي. نو حنا ربانی کر د هغه خبرې هم پخلی او کوم زما په مشوره کې به یو ډله په دغه کانفرنس کې په دغه غونډه کې هم ګډون کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د پیو ریسرچ په نوم یو سرنیز مرکز د پاکستان پاړه یو سروې خبره کړې ده چې پکې ویل شوی دی د امریکا پر ضد په پاکستان کې د خلکو نظر نور هم د تنقید نه ډک دی. په دغه اړه تفصیل د هارون باچا پر راپور کې اورو.
په واشنگتن کې موقعیت لرونکي د پیو ریسرچ سنټر د مشر انډریو کوهټ لخوا په خبره کول شوې اعلامیه کې ویل شوې، درې کاله مخکې چې په سلو کې سلور شپېته او تیر کال 9 پاکستانیانو امریکا ته د یو دښمن هیواد په سترګه کتل، روان کال یې فیصدي سلور او یا ته پورته شوې ده. دغه راز ویل شوې چې د پاکستان د خلکو لخوا د امریکا ولسمشر براک اوباما ته په درناوي کولو کې هم په زیاتېدونکي ډول کمې لیدل کېږي. دغه مرکز د سروې د پایلو تر مخه د تیر کال د 14% په پرتلا سخ کال یوازې 43% پاکستانیان په دې اندي چې په تیرو کلونو کې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پرمختګ شوی دی. د سروې په ترڅ کې دغه راز ښودل شوی چې د پاکستان د خلکو یو زیات شمیر اوس په خپلو لومړیتوبونو کې د امریکا او پاکستان د اړیکو ښه کېدلو ته ځای نه ورکوي. که څه هم چې 15% پاکستانیان د دواړو هیوادونو ښې اړیکې اړینې بولي، خو دغه فیصدي د تیر کال دغې په پرتله 18% کې راکمه شوې ده. د پیو ریسرچ سنټر په اعلامیه کې راغلي چې په اټکلي توګه په 100 پاکستانیانو کې 4 تنه په دې باور دي چې له پاکستان سره د امریکا اقتصادي او پوځي مرستې په حقیقت کې په دغه هیواد منفي اغیزې کوي، او زیاتوي چې په 100 کې یوازې یو پاکستاني فکر کوي چې دغه مرستې د پاکستان په خا تمامېږي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي د تیرو څو کلونو راهیسې د افراطي ډلو پر ضد مبارزه کې له امریکا سره د کار کولو د پاکستانیانو په اراده کې کمی واقع شوی دی. د سروې پایلې ښایي چې د 2009 کال د 22% په پرتله سخت کال یوازې 50% پاکستانی وګړو له امریکا وغوښتل چې په هغو سیمو کې چېرته چې د افراطي ډلو نفوذ زیات دی خپلو مالي او بشري مرستو ته دوام ورکړي. دغه راز وایي چې د تیرو دریو کلونو په نسبت سخت کال د پاکستانیانو یو کم شمیر په استخباراتي او لوجستیکي برخو کې د امریکایي ملاتړ غوښتونکي دي. د واشنگتن د دې څېړنیز مرکز د سروې پایلې دا خبره هم په ډاګه کوي چې که پاکستانیانو ته د افراطي ډلو د مشرانو پر ضد ډرون بریدونه له پاکستاني حکومت سره په همکارۍ کې د کېدلو انتخاب هم مخې ته کېښودی شي، بیا هم د دوی په سلو کې یوازې 18 له دغه امریکایي پروګرام سره خپله خوښي څرګندوي. پیو ریسرچ سنټر خپل دغه سروې د روان کال د مارچ د 18 نیټې نه واخلي تر د اپریل د 14 نیټې په موده کې له 1206 پاکستانیانو سره د نیخ په نیغه مرکو په ترڅ کې بشپړه کړې ده. د ادارې په خبره د مرکشو کسانو د کشمیر د شاوخوا 20% پاکستانیانو د رایو نمائندګي کوي. همداراز ویل شوی چې یاد ادارې د امنیتي ستونزو له کبله ونه شو کړی د پاکستان د قبایلي سیمو ګلګت بلتستان او آزاد جموں و کشمیر اوسیدونکو ته ورسیږي او د امریکا په اړه د هغوی رائے وپوښتي. هارون بچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
د مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروے پپاو کم 11 بجو، اقتصادی نړۍ پپاو کم 2 بجو،
د سندرو امیر
پوو منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
35 منټه کم 3 بجو،
اتلان
پپاو کم 3 بجو،
پام کوا
پپاو کم 4 بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم 5 بجو.
د کورم ایجنسی خلک وایي د غلطه د سختو امنیتي تدبیرونو له کبله دوی د یو لړ ستونزو سره مخ دي. دوی ذاتي د پلټنو او تلاشۍ پر مهال د بیمارانو خیال هم نه ساتل کیږي. د غلطه د مشال لیډو خبریال د ستونزو د حکومتي چارواکو سره شریکه کړي او دا راپور یې را لېږلی دی.
په کورم ایجنسی کې فورسز لخوا سیکیورټي سخته ساتلو په وجه خلکو ته مشکلاتو سره مخ دي. خلکو تر مخه سیکیورټي د سده په کارخانو سیمه کې سخته کړې شوې ده. په سیمه کې نورو سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره هسپتال هم موجود دي، خو خلک وایي چې د فورسز لخوا د سیمې ټولې لارې تړلې شوې دي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. یو کس په دې اړه مشال لډیو ته وویل.
زه جاوید نویم، سده اوسیدونکی یم. موږ ته دا مشکلات هغې ورځې موزه بیماري سره وهنه لارې کې غونډي سره پټک دی دلته درولو بس رنا را سراوی یی زو گوڑی پوس پریگدی نہ پوس انارڈر دے اس گوڑی نہ پریگدی یو مل مزال دی اخسار پر یو مل مزال زرنا سنگ بیا یی بھی بیمار وی رنزور وی یداس ایمرجنسی کی سی مصوب ای زبل لیار نشتو
پسیما کی امنیت وزا خاصا تلو د پارا سکیورٹی انتظامات ایف سی او لیویز و کونو تسپارل شوی دی، خو خلق وای چ چیکنگ په وخت امنیت ساتونکو را بیا دومره سخت بی چې د مریضانو خیال هم نه ساتل کیږي.
پیرا جی غیر زم سپټال درونو نیو ډیلیوری کی سم سره ګوډی کی چالتا ورسې چاغن په بندی نو می ودرون نو ډیلیوری کی خو بلون دی لیار لینې شل د غونډی دی لیار ډیر سخت دی کنه قبرستان دی نشید لا ګوډه ا ډیلیوری بیا مو صاحب واپس
قبرستان لارا استعمال بھی ہوگا لارا ہم خراب ادا خلق وائی چی دا آمو خلقو پابندی سرا دا فورسز لخوا ہگا خلقو تا ہم کلا کلا اجازہ نور کول کی گی کم چی روزانہ کارخانو تا دا کار لپارا زی
زا پخپل اسپتال کی ڈیپٹی کام زا کل اسپتال دا سو من لیار کې دا چیک پوسټ باندې ملشوال اډرس یو تنگول کې ځنه ټایم کې خود سه شي سره مو کوم ډاکټرون دي کنه غا دا نه پیګدي، خو بیا مو خپل مجبوری د واجه هسپتال د زون رسو ځکه سال ته مو تمرزون رسي غره سي
مو چې کله د کوزي کورم ایجنسی انتظامی چارواکه مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد عارف خان سره خبره وکړه. نو مشال لډیو ته ول چې کارخانو سیمه حساسه ګرځولې کې دورستا خلکو په فائدہ کې دوی دغه ګام او چت کړی دی.
پدې کې فوجانو هم شته، پدې کې هسپتال شته، پدې کې کالجونه دی، سکولز دی، پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دفتر دی، چاغه کی روزانه پسونو خلق راضی، مشران راضی دی علاقے تا سکیورٹی تھریٹ ڈائیورٹ کولڈ پر منگ دا یو اگزام کرو چلان دا منگ سکیورٹی چیکنگ ٹائٹ کرو خدا غینا علاوہ منگ سمرا سکیورٹی عمل دا وی تا سپیشل دا انسٹرکشنز ور کڑی دی چتا صبح ہس چا سرا سکیس ما بدتمیزی نہ کوی دا ہر چا بخ عزت کوی
واضح ہدی بچ تے 2013 کال دو جولائی میاش پدریا منٹے پمنزانی کورم ایجنسی کی وسلوالو خلاف فوزی اپریشن دا شروع کی دورستا د پیاده په کارخانو سیمه کې د عامو خلکو په تګ راتګ باندې پابندي لګول شوې ده. خلک وایي چې چیکینګ کول په وخت امنیتي ځواکونه د عامو خلکو سره د مریضانو خیال په خصوصي توګه وساتي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا بهاري پور سیمه کې د سوابي تخبای مومند سره د تعلق لرونکو درو کسانو مړې موندل شوې دي. دغه درو کسانو خپلوان وایي دوی سمو د مخ کې د امنیتي ځواکونو لخوا بیول شو. دوی نه پوهیږي چې د خپلوانو ګناه سوا او ولې وژل شو. په دغه اړه د بشري حقونو ادارې څه فکر کوي د انیسا اجمل په راپور کې ورو
د شروع پروست خبر پختونخوا پاریپور کې د اغه دریو کسانو مړی مندل شوی دی چې د رشتہدارانو په وینا سمو د وړاندې امنیتی دارو د پلټونو په بنیاد نیولې وو. په دغه دریو کسانو کې یو د سوابې ضلع حسن دار خان وو. تر لیاقت خان یې مشال لیډیو ته وویل چې دروارو په وجود یې د تشدد نښې وې. لیاقت خان د خپل رواره د بيدرکه پړه سدا سی وایي
دا خوجی د نن نه پنځل شپارس میاشت مخکې 2011 د زمو میاشو زم تاریخ او ما خام ګراله جی حکومت راغی او چته کړل او ورسره مقامی پولیسو مو او دا پنځلسم میاشت باندې تقریبا دی په شپارسمو مو ته جی پاریپور ضلع و توجی پاغی کی راتا پو سیول اسپتال کی سیٹی تانے سر تعلق ساتھی پا دخ کی رای تجی میں لو شو زدا سے نشم ویلی چی یرا آیت دس سر غلطی کرے نمون تا خوچی سر دا گناہ پتا ہونا لگی دلا آو جی بالکل پیسل آباد کی سبق ویلی وافیز امو خالم امو پا مندرسا کیو جی بالکل خوص نو دنن دول اس کالا مخ کیو جی ددل تقریباً یا ادری کالو شو چی مو والا خفل دا مرغی پارم و توجی دا ہوں والا روان کلک غریبی امون دی جی.
لیاقت خان اویل چې د دې درې واړو کسانو د بيدرکه اوریدنې په پیښور های کورټ کې روانې وي چې دوه ورځې وړاندې ورته د حسن دار خان د وجنې خبر ملاو شو.
بالکل دا باقاعده دعویداری کړی وو چیف جسټس دوست محمد خان سره یې کیسو داغی کیسو دا درې میاشتې چې تر دې پورې رسیدل چې هغه تانه ته واپس را ریفر کړو چې د مقامی داویداری پچا کوي نو مونږ ورته چې داویداری خدا مقامی پولیس وو سره حکومت لک نو مقامی ټولې نو مونږ خو دې کې مونږ ته نور څه پته نه لګي مونږ خو ځمیدار خلک دي.
کله مو چې د خبر پښتونخوا ډیپټی اټارنی جنرل اقبال محمد نه پښتنه وکړه چې د بيدرکه شوو کسانو مقدمې په عدالتونو کې دومره وخت ولې اخلي نو نوموړي وویل د پاکستان د بشری حقوقو د خیبر پختونخوا کمیشن مشر شیر محمد خان د دې لادرکه کسانو د وجنې پاړه وایي چې په پاکستان کې د حکومت د پام نه کولو له وجې حالات روستر وزه خرابېږي.
خبر دې دار زر ډېر افسوس سره خبر کوم چې زمون حکومت چې دی داغه نن سبا مطلب چې ترجیحات هغه بالکل ډال دي د خلکو ژوند د خلکو ضرورتونه د خلکو مسلې د خلکو پریشانې غالبا هغه خپل دمر پریشانو کې نښتې دي چې هغه دا مسلې هغه ته مسلې ښکاري نه غني د یو انسان ژوند چې دی او داغه مطلب ازادي چې دا داغه عزت چې دی دا د پاکستان د آئین مطابق دا داغه د ریاست ذمہواری دی چې داغه تحفظ کوي. نو دا سره چې دا عام خلک دي دا خو په دې منځ کې مطلب چې قول کیږي یو خوا طرف ته د سرکار د طرف نه بل خوا د سرکار د بل اړخ د طالبان یا مطلب د شد بشکل طرف نه زما خیال نه چې دا خو معاشره ته یو ډېر خطرناک پیغام دی چې یې رسته شو دې وطن کې ځن حق شته نه د روزګار حق شته نه د عزت حق شته نه د تعلیم حق شته بس تاسو داسې لکه زناور هم حق شته خو د انسان دلته حق نشته.
یاد دی وی چې دوه ورځې وړاندې د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ته د کورنیو او قبایلي چارو خصوصي سیکرټري سید عالمگیر شاه ویلي دي چې په لادرکه کسانو کې قریبا د 1900 شناخت شوی دی چې پکې د زرو زیات خوشي کړي شوی دي او څه کم 900 حراستي مرکزونو ته لیږل شوی دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
مشال ریډیو توګه اوریدونکو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې یو نیمه بجې کېدون کې دا د ګلایز نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته برته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
دا بلوچستان کوټه په ازرګنجي سیمه کې د تیر زیارت په ماخام د بمی چاودنه کې 14 کسان وژل شوي. باجوړ ایجنسی کې وسلوال طالبانو دوه سکولونه په چاودن کې موادو الوزولي دي. په قبایلي سیمه خبر ایجنس زی باړه کې پرونی ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د وژل شو امنیتي سرتیرو شمیره اتو ته رسیدلې ده. د افغانستان په روزګان ولایت کې په یو نخته کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپریم کورټ دغه حکم هرکلی کړی چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د دوی د پلان یو مهمه برخه ملاتړ کوي. د شام ولسمشر بشار الاسد د خپل هیواد د بحران د حل لپاره هر ډول بهرنی حل لارې رد کړي. ملګرو ملتونو په کوسوو کې په بسونو د بریټ غندنه کړي او د چین خلای جاز شینزو نه هم د کامیاب مشن رستو ځمکې ته رسیدلی ده.
مهم خبرونه مور د وزن خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن کم قسمه خبرونه او تفسیری خبرې کړې دي. په دغه اړه د اسلام آباد نه د ریاض ګل د رابعه اکرم راپور اورو.
نن پاکستانی ورځپاڼو خپل سرخو کې مختلف خبرونه راخستې دي. د اردو ژبې جنگ او آج ورځپاڼه خپل سرخی کې لیکي چې د باړي او د کویټه بم چاودنو کې 8 اهلکارانو سره 28 خلک مړه دي. دغه رنګ د انګریزي ژبو نورو ورځپاڼو ډان او د نیوز د کویټه پیښه په سرخو کې راخستې او لیکي چې دغه پیښه کې 14 زیارت کوونکي وژل شوي دي. ورځپاڼه ډان زیاتوي چې لشکري جنگوي د پیښې پړه په سر اخستې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په سرخی کې د حکومت هغه بیان راخستې دی چې وایي عدلیې سره هیڅ کړکیچ نشته. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ نوی وزیر اعظم نه سیس حکامو ته د خط لیکلو په اړه جواب غوښتی دی او اټارنی جنرل ته یې هدایت ورکړی دی چې وزیر اعظم سره د رابطه وکړي او د این آر او متعلق په فیصلې دی د سپریم کورټ په هدایاتو عمل وکړي. ادارې لیکي چې موږ پوهیږو چې عدالت پخوانی وزیر اعظم له د ضرورت نه زیات وخت ورکړی وو، خو بلآخر عدالت د سخت فیصلې نه پس اوس حالات د نوي حکومت او نوي وزیر اعظم لپاره اول نه زیات سنجیده، سخت او واضح دي. ادارې لیکي چې داسې ښکاري چې راجا پرویز اشرف هم هغه لاره اختیاروي به او ممکنه ده چې د یقین ورکولو او ضمانت نه پس به د وزیر اعظم چوکۍ لپاره ټاکلې شوی وي. او داسې لګي چې د عدالت حکم نه منل او توهین عدالت په الزام کې یو بل وزیر اعظم نه اهله کېدل هم ښکاري. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د عدلیې په احکاماتو دی عمل وکړي چې په دې کې د جمهوریت بقا او د آئین پاسداری ده. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان له اړخه د شدید احتجاج باوجود د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د حدودو نه د ترهګرۍ یو بل کوشش شوی دی چې سکیورټي فورسز په جوابي کاروایي ناکام کړی شو. د پاکستان د احتجاج باوجود داسې واقع بیا کېدل دا ظاهروي چې امریکا د ناټو حکامو او افغانستان حکومت ته زمونږ د احتجاج نه څه غرض نشته. ادارې لیکي چې که په افغانستان کې د ترهګرۍ داسې واقع مخې ته راشي نو دا غیر ذمېواري په فوري توګه په پاکستان اچولې شي او که پاکستان کې داسې واقع وشي نو خاموشي په اختیار کړی شي. ادارې مخکې لیکي چې اوس امریکا پاکستان ته د پاکستان او د افغانستان په سرحدي علاقو کې د تحریک طالبان پاکستان خلاف د مشترکه کاروایانو پیشکش کړی دی چې د دواړو اتحادیانو تعلقات د خرابېدو په ځای په مخصوص علاقو کې کومک پکار دی. ادارې لیکي چې دا تجویز داسې قابل عمل دی چې په افغانستان کې د ناټو فورسز کاروایی وکړي او پاکستان کې د پاکستان فوج وکړي. ادارې اخیره کې لیکي چې زموږ په خیال د داسې مشترکه اپریشن نه ښه نتیجه مخې ته راتلی شي، ولې چې اصل هدف ترهګر کنټرول کول دي چې دوی د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي باعث جوړیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای ورسپانی وال سټریټ جرنال لیکوال هرش وی پانټ لیکي د هند اوږدمهاله دشمن طالبانو په روانه میاشت کې په حیرانون کې توګه د دې هیواد صفت وکړي. طالبانو د هند د هغ مزاحمت تعریف وکړي چې د واشنگټن له لوري په افغانستان کې د پراخ رول د لوبولو د ژغ په جواب کې د هیواد شوډلې دی. د لیکوال په وینا کې یو خاطه په روانه میاشت کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د نوی ډیلی د سفر پر وخت په افغانستان کې د هند د هڅو په ډاګه ستاینه وکړه، نو بلخوا طالبانو هم د هند ممکنه صلاحیتونه ومنل. د ده په وینا د طالبانو پریشانی څه ناوله ده خبر نه ده. دوی دا احساسوي چې هند په افغانستان کې د یو نرم قوت په توګه شتون لري. بلخوا ترګری ډلې د امریکا او هند اتحاد د ځان پر ضد ګڼي. د لیکوال په خبره کله چې نیټو ځواکونه ووزي نو امریکا غواړي چې د سیمه ییز ثبات لپاره هند خپل کردار ګړندی کړي. هند په خپل هم د باثبات افغانستان لپاره د اوږدمهاله ژمنو اشاره ورکړې ده، خو د امریکا او هند اختلاف تل په دیوي چې دا کار باید څنګه سرته ورسول سي. بلخوا واشنگټن پوسټ د افغان کاروباري ښځو په هند کې د موکو د موندلو پر موضوع لیکنه کړې ده. لیکواله رامي لکشمي وایي په افغانستان کې جګړې او بیا ودانۍ په هیواد کې لمالي پلوه داسې ځواکمنې ښځې پیدا کړي چې د کپړو او د لاسي کارونو تر کاروبارونو لا هم وړاندې تللې دي. په دې کې یو هم د زړورو افغان مېرمنو د جوړونې او لاجستیکي خدمتونو کمپنۍ ده. د کمپنۍ تنظیمونکي په راتلونکو څو ورځو کې د کاروباري تړونونو د کېدو تمه لري. یو بل کاروباري ښځه ملیکا کانی بیا غواړي په هند کې له بوټو څخه د دوایانو د جوړولو کار زده کړي. د سن فرما انتظامی مشره ملیکا کانی وایي په افغانستان کې داسې ډېر زیات بوټي شته چې لا هم تر اوسه معلوم کړل شوي نه دي چې د کاروبار امکانات هم زیات دي. د جمع پرز با دا د هند د بوټو د سنگار د سیزرینا نومي کمپنۍ چې مشره شهناز حسین ده لیدنه کوي. قانی وایي له 2014 کال وروسته به افغان شزي بیرته شاته لاړې نسی. د دې په وینا ځینې هیوادونو له افغانستان سره ستراتیژیک لوزنامې لاسلیک کړې دي او هیله لرو دوی به له 2014 کال وروسته هم د دوی خوندیکونه هیره نکړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې د ناتو د رسد لارې خلاص نه کړی شي او پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې د همکارۍ نه کولو خپل پالیسۍ ته دوام ورکړي، نو دا به د هیواد د ګټو لپاره یو زیانمن عمل وي. د مقالې نور ټکی د ګلیاز نور
ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې لیکوال اسد منیر طالبانو ته علامات نه د ورکل شوی تر عنوان لاندې مقاله لیکلي چې په دې رستو کې طالبانو یو ویډیو خپره کړې چې پکې په بنو زندان کې د بریټ تیاری خودل شوې. په ویډیو کې طالبانو مشر حکیم الله میسود او ولی الرحمن خپل منشور وړاندې کړي چې دا وسلوالي جګړې لارې به عملی کوي. لیکوال اسد منیر لیکي په پاکستان کې میډیا په نور مسلو کې اخته شوې چې پکې د وزیر اعظم نه اهلي د میډیا سکندلي او لوډ شیډنګ شامل دي، خو طالبانو په تیرا کې په ځینو قبضه لاپامه غورځېدلې. لیکوال د اپریل او مې په میاشتو کې د طالبانو لخوا د بریدونو حال بیان کړي او وایي چې دا سرګند خبره ده چې فوزي عملیاتو طالبان کمزوري کړي دي، خو په مکمل توګه له منځه نه دی وړلي او دوی اوس هم د بیا ګزار صلاحیت لري. لیکوال لیکي چې پاکستان کې ترهګری په کور دننه ستونزه ده او هر څه د ترهګری له جنگ سره تړل شوی نه وي. دا کسان چې د کشمیر د ازادۍ لپاره روزل شوي وو کله هم چا دا ګومان نه کولو چې دوی به د خپل فوج پر ضد جنگ وکړي. دا ترهګری مسله ډیره پیچلې ده او اوس دا په افغانستان کې د ناتو ځواکونو له موجودګۍ او یا د هغو له وتلو سره تړل ناسمه خبره ده. د لیکوال په وینا په پاکستان کې د طالبانو له منځه وړلو مسله د ناتو ځواکونو په افغانستان کې له موجودګۍ سره په موثره توګه حل کېدای شي. د ده په خبره کچر یو ځل نړۍ د ترهګرۍ ناتوجه واړوله نو بیا پاکستاني طالبانو ته ماتې ورکول به ډیر ګران شي. لیکوال د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا او د نورو چارواکو د بیان حواله ورکړي چې باید د ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستان رول جدي واخلي. لیکوال زتوی په افغانستان کې موجود د ناتو ځواکونو تر لس کالو پورې د پاکستان سړکونه د رصد لپاره وکارول او متبادل لارې خپلولو سه مثبت نتیجې نه دی رابرسېره کړي او دا د هیڅ چا په ګټه نه ده. د لیکوال په وینا کچره د ناتو د رصد لارې خلاصې نه کړل شي او پاکستان ترهګرۍ ضد جګړه کې د همکارۍ نه کولو خپل پالیسۍ ته دوام ورکړي نو دا به د هیواد ته زیات تاوان ورسوي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان رزمک کې د سیول او ملټری چارواکو په تیرو سو کلونو کې په اول ځل د یو سرکاري سکول دوره کړې. د دورې پر مهال په شمالی وزیرستان کې د پاکستان د فوج بریګیډیر علاءالدین بابر د سیمې مشرانو او زده کوونکو ته په خپل وینا کې ویلي چې کله دلته امن پرځای شي نو پوز به واپس سرحدونو ته ځي. په دغه اړه تفصیل زموږ همکار راکړي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خبریاله الیسا روبین لیکي، د افغانستان په کندوز ولایت کې د 13 کلنې لال بیبي سره په تورن ډول د جنسي تیری په پیښه کې ککړ د ځایي پولیس 23 کلن غړی خدایداد وایي چې کله نکاح وتړل سي نو بیا جنسي اړیکې ته جنسي تیری نه سي ویل کېدای. نوموړي زیاتوي کچیرې مولا د نکاح د شپانه له لور لال بیبي سره نه وای تړلې نو هغه به دا کار نه وای کړی. د خدایداد درور غلام سخی هم د لال بیبي په تشتولو کې تورن دی چې اوس له خپل ورور سره یو ځای دی.
احمد شاه زمي اوریدونکو، مونږ بخنه غواړو د سیمینا د شمالي وزیرستان نه زمونږ د همکار راپور تاسو ته وړاندې کړو.
په شمالی وزیرستان کې د پاکستان فوج 212 یعنی 212 بریګیډ مشر بریګیډیر علاءالدین بابر ویلي چې د غلطه د فوج مقصد امن پر ځای کول دي، او کله هم چې د غلطه امن وي نو فوج به واپس سرحدونو ته ځي. دا خبره نو موړی د سب ډویژن رزمه کې یو کلی شاخی مار کې د سرکاري های سکول دورې پر مهال د سکول زکونکو او د سیمه مشرانو ته په خپل وینا کې وکړي. په دغه دوره کې د رزمه کې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ محمد طاهر هم شامل وو. بریګیډیر علاءالدین بابر مشرانو او د سکول ماشومانو ته په خپل وینا کې زیاته کړه،
پاک فوج آپ کے علاقے میں موجود ہے، ہمارا ایک ہی مقصد ہے،
پاکستان فوج دلتا موجود دے، زمون یو مقصد دے، تاسو خدمت کړل او د غلطا امن پر ځای کول. تاسو وینئ چې غیر چا پیرا په غرونو باندې فوج پوسټه جوړه کړې دي، دا د دې په خاطر چې بازي هغه خلک چې دلتا امن نه غواړي هغه مخنیوي کول چې تاسو په آرام اوسئ. تاسو ته د پته وی چې فوج دلتا ولې دی او د فوج کار څه دی. نو موړی دا هم اوه چې څوک د غلطا په امن سره اوسيږي، حکومت د اغوی سره دی، او تاسو کوشش وکړئ چې خپلو زنانه او ته هم تعلیم ورکړئ. درزما کې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ محمد طاهر مشرانو او د سکول ماشومانو ته په خپل وینا کې وی چې د سکول کم ضرورتي پولیټیکل انتظامیا بحث کوي چې هغه پوره کړي.
دا بلډینګ چې کم دی تاسو الحمدلله جوړیږي د خیر سره، نور که پیسې کمې او هم پکې موږ پوره کو کمرې به جوړ شي، چې څنګه دا کمرې جوړ شي د خیر سره موږ به چې کم تاسو ته بنچونه درکو، کرسۍ به درکو، سر ضرورت سامان نه غټول به چې کم دی موږ ته درکو. وقتن په وقتن به موږ چې کم دی رازو دلته تاسو خیر خبر بالو. موږ کوشش کوو چې دلته چې کم دی د جنکو لپاره یو سکول جوړ شي، خو که دا غینه مخ کې ماشومانی جنکای چې کم په اړومبی کلاس دویم دریم پورې چې هغه ماشومانی کاغه باندې تاسو د مشورې سره نو خیر دی هغه درازي دوی سره د کینی د اړومبی دوه درې کلاس خو دی وای د دریم نه اخوا به بیا هغه چې ستاونی موږ وخت تیارو د خیر سره.
دا یادونه ده چې په 1300 کالونو کې د سیول او ملټری چارواکو لخوا په شمالي وزیرستان کې د اولنې د یو کلی په سطح د سکول دوره وه، او د سکول په ماشومانو کې مفت کتابونه هم وویشل.
دا مشال ریډیو ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې لیکلي، د افغانستان په کندوز ولایت کې لوی ښځې سره د جنسي تیری پیښې د ځایي پولیسو د رول په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي. زموږ همکار احمد شاه زمي د دغه راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خبریاله الیسا روبین لیکي، د افغانستان په کندوز ولایت کې د 13 کلنې لال بیبي سره په تورن ډول د جنسي تیری په پیښه کې ککړ د ځایي پولیس 23 کلن غړی خدایداد وایي چې کله نکاح وتړل سي نو بیا جنسي اړیکې ته جنسي تیری نه سي ویل کېدای. نوموړي زیاتوي کچیري مولا د نکاح د شپانه له لور لال بیبي سره نه وای تړلې نو هغه به دا کار نه وای کړی. د خدایداد درور غلام سخی هم د لال بیبي په تشتولو کې تورن دی چې اوس له خپل ورور سره یو ځای د کندوز په ولایتي زندان کې بند دی. هغه په قرار وویل چې په پښتني کلتور کې نجلۍ دا حق نه لري چې له چا سره واده وکړي او له چا سره نه، بلکې چې هر کس مور او پلار ورته خوښ کړي له هم هغه سره به واده کوي. په دغه دوه ورونو کې تر اوسه یو ته هم په رسمي ډول سزا نه ده اورول سوې، او دواړه د لال بیبي د تشتولو او جنسي تیری تورونه ردوي. ورسپانه لیکي، د کندوز د پولیس مشر، د افغانستان د کورنی چارو د وزارت ویاند او ډیری عام کسان په دې نظر دي چې دا د زور واده ښکاري، خو د کندوز پوځي وکیل جنرال محمد شریف ساپی بیا وایي چې په زور یا په غیر قانوني توګه واده د افغان قانون سرغړونه ده. ورسپانه لیکي، په دې دوسیه کې د جنسي تیری معاملې د شخړې لامل ده چې یو میاشت وړاندې هغه وخت څرګند شو کله چې لال بیبي او د هغې د کورنۍ غړو په ولسی توګه په پیشه کې کسان تورن کړل. دا دوسیه افغان ولسمشر حامد کرزی هم په حرکت کې راوستي او نوموړي امر وکړي چې په پیشه کې د ککړ کسان عدالت ته راوستل سي او د ځایي پولیسو دغه ډلګۍ دي بې وسلې کړل سي. ورسپانه زیاتوي د افغانستان د ملي امنیت د شورا غړي په دې باور دي چې دا تورونه د افغان ځایي پولیسو نوم ته زیان رسولای شي چې د امریکایي پوځونو لخوا روزل شوي او د وسلوالو طالبانو په ضد مبارزه کوي. خو وکیلان او د بشري حقوقو مبارزه کوونکي وایي چې دا نوې افغانستان دی او په دې کې باید د توپک پر ځای قانون حاکم وي. ورسپانه د جنرال سپیل خلیلی کې کڅه هم ځای پولیس نالوست دي او دوی د 15 کال په خوا افغانستان فکر کوي خو دې ته دا ور شو دل کیږي چې قانون باید څنګه مراد کړل شي. نو موبړی زیاتوي دا ش پروګرام دی خو په دې کې باید د انتخاب پروسې ته په جدي توګه پاملرنه وسی. بل خو به ورسپانه د کندوز د پولیسو د مشر جنرال سمیع الله قطرال خلیلی کې په دې دوسیه کې جنسي تیری نه بلکې په زور واده سوی دی او د کورنۍ په وینا انجلۍ په سورا یا بدی کې ورکل شوی دی. ورسپانه په پای کې د جنرال سپی لخلیلی کې د نړیوال ټولنې لخوا د شزو د پرمختګ یو شمیر پروژې د دې لپاره روان دي چې د شزو وضعیت ښه شي. خو اوس هم ډېرې داسې شزې شته چې هر ورځ ناسم چلن ورسره کیږي او د دوی ژوند ډېر بدلون نه دی کړی.
د احمد شاه زمینه مو د نیویارک ټایمز د راپور مهم ټکی اوریده. اوس د هغه پښتنو زنانو په اړه باندې راپور ته وړاندې کوو چې په خپله ټولنه کې یو لوی مقام ترلاسه کړی دی. د رابعه اکرم خان راپور اورو په دغړه.
پښتنو زنانو د ژوند په مختلفو شعبو کې خپل صلاحیتونه ښودلې دي او د دې کارونو په سیلا نه صرف په ملکی کچ بلکې بین الاقوامي سطح هم ایوارډونه ترلاسه کړې دي. د کامیابی ترلاسه کوونکو پښتنو زنانو کې یو بیگم جان هم ده چې د وزیرستان سره تعلق لري. بیگم جان د طب تعلیم حاصل کړی دی او د دې علاوه د ټولنې د خلکو خیر ښېګڼې کارونه هم کوي. د خپل ابتدایي زده کړو په هکله بیگم جان مشال ریډیو ته وویل:
هر سکول نه چاتو استاد و کورسای و او دا د مونږ د کور نه ډیر لره وو. زه به پخپو تلما د الکانو سره. نو دا د غرو الکانو د نن 15 کاله مخکې به ته سوچوکه چې څه قسم حساب الکانو. نو دوی به د وختو هم راښکله ما بسته به هم رانه راښکله او زه به هغې استاد د کورسۍ سره کېناستم. بیا دا د کلي ملک دا زما مور ته راغې پلار ته چې دا زمونږ د روایاتو تاسو ډېر خلاف کار کوئ. نو زما بابا د خدای وبخښي ورته چې دا زما خپل پښتو غیرت دي.
نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې نن هغوی د خپلې بیله وچی د پښتني زنانو د پرمختګ لپاره د خپل وس مناسب هلی زری کوي او د خلکو د خیر خګړې دا احساس د اوس ناغي سره نه بلکې د پخوانه وو. نو موري زیاتوي:
زما پلا بیمار شو، هغه ته منټلی ډیسیبل شو. نو هغه ما د ژوند دومره سخت مې د ژوند ولې دي چې هغه زما سوشل ورک زما په مغزو کې یو خول په شان باندې کېناست. زه به جلال آباد کې د جمعې ورځ چټي چوا کنه، نو زه به منټل هسپتال ته تلم. بیا به افټرنون کې چې داسې ټایم و چې په واډونو به ګرځېدم چې کوم داسې مریض به و چې هغه به بېوسته و. نو زمونږ د پاکستاني الکانو نه به مې لس افغانۍ چنده ورته ټولوله.
که یو خوا بیگم جان د خپل اولس لپاره د خیر ښېګڼې کارونه کوي، نو بل خوا نادیه چمکني چې د پېښور سیمې سره تعلق لري د لوبو او تعلیم په میدان کې د جنکو د ګډون په هکله خپلې هلې سری کوي. نادیه چمکني 14 تعلیم صحت او جسمانی تعلیم او پښتو کې حاصل کړی دی. نوموړي د خپل تعلیمي سفر په هکله وایي چې هغوی خپل ژوند کې یو نمایاں مقام حاصلول غوښته.
زمونږ خپل شوق وو، زمونږ شوق سره سره زمونږ مور پلار هم دا غوښتل چې یو مقام دې حاصل کړو. نو ما خیال دی که چېرې یوازې زمونږ شوق او مور پلار مونږ سره مرسته نه کولې، یا هغې مونږ په زور سکول ته استولې او مونږ په ټولګي والا ماشومان دي، نو مونږ به نن دې مقام ته چېرې نو راغلي.
نادیا چمکني مشال ریډیو ته وویل چې هغې په خاص توګه د زنانو د ترقۍ لپاره کار کول غواړي.
نیٹ بال په خپل صبح کې هغه پروموټ کول غواړم پالکانو جنکو کې. هو، په فاته چې زما کوم سرکاري جاب دی، هغه ډیپټی ډیسټریکټ آفیسر والا دی، هغه کې ما سره دی وخت کې 52 سکولونه دي. زما شمانو پرایمری سکول دی د جنکو. زما ایم دغه دی چې زه دغه ماشومان د کورونو نه روبه سم چې مخته ورسېږي.
نادیه چمکني وویل چې هر جینې تعلیم حاصلولی شي او کامیابی ترلاسه کولی شي، خو شرط دا دی چې خپل مهنت او کوشش به هیڅکله هم نه پرېږدي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور دن کو مشال لیڈو توگی اس وقت شوی دی زمونگ دا ونیز خبرون اقتصادی نلائی دا خبرون تاسو دا پارا پا امیر ساحل جوڑا کرده دا
اقتصادی نلائی
ستړي مشه. د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې د پاکستان د مالی نظام په اړه د ځنو پښتنو ځوابونه لټو، لکه د ډالر پرتله د روپۍ ارزښت ولې کمیږي او د دې اثرات څه دي، په خپل د هیواد دننه د پیسو بیا ولې کمیږي. بل پښتنه دا ده چې څنګه معلومولی شو چې د پیسو یو نوټ قیمت هم هغه دی چې څور باندې لیکل شوی وي.
همدارس که یو دولتی بانک د سود شرط زیاتوي یا کموي نو د دې څه اثرات وي. پر دې پښتنو د اقتصادي او مالی چارو کارپوهانو له نظره د خبرېدو لپاره لمشال رادیو سره اوسئ. په پاکستان کې له تیرو کالونو راهیسې د دې هیواد د کرنسۍ بیه د امریکایي ډالر پرتله ډیره کمه شوې ده. د جون د 1 له دولتي شمیرو سره سم یو ډالر په شاوخوا 95 روپیو خرڅېده. د ډالر پرتله د روپۍ بیه ولې ټیټه شوې ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د مالی چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي د ډالر پرتله د روپۍ د بیې غورځېدو یو لامل د پاکستان دولتي بانک مشر یاسین انور هغه خبرې دي چې په دې هیواد کې د بهرنیو پیسو د ذخیرو په اړه کړې وي. د مالی او اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر محمد زبیر خان وایي له پاکستان سره د بهرنیو پیسو زیرمتون و، خو اوس دا پیسې په کمیدو دي او دا چې د روپۍ بیا به نور هم وغورځيږي.
دوی سره دوه فورن ایکسچینج ریزرو او چاغه مانده دوی دا شی کنټرول کول شي، خو اوس چونکه فورن ایکسچینج ریزرو په کمزوري باندې دي او دوی سره دوه قوت نشته چې زمونږه کم د پاکستان اندرون فری مارکیټ دی چې هغه کې د ډالرو سپلای برقرار او ساتي پاغه ارزان نرخ مانده. نو دې کې څه ایسو حیرت کوم خبر نشته چې دا روپۍ
هر کله چې د یو هیواد کرنسی یا پیسې د بل هیواد د هغې پرتله راوغورځيږي نو د دې اثرات څه وي؟ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي په داسې صورت کې بهرنۍ کرنسی په کورنۍ هغې زورور کیږي.
دا د کم ملک کرنسی چې ستیره شي د یو خاص ملک پر کرنسی مقابله کې د کم ملک سره کرنسی سره هغه کرنسی تړلی. سوالی مطلب دا شو چې کل کم اشیا چې دي کم سیزونه د دې ملک دي نو د هغې قیمت کم شو د هغې په نظر کې. نو اوس د هغې د چا چې کرنسی جګه شوه نو د هغې د دې ملک نه زیات یعنی کرنسی اخیستی شي د خپلې کرنسی مقابله کې. د دې مطلب دا شو چې دې ملک دا کرنسی د هغې په مقابله کې چې کله کمه شي د هغې زور کې زیات شو د بازار کې.
اکرام اوتی وایي که کرنسی یا پیسې خپل ارزښت وبایلي نو د هیواد مالی صورتحال خرابیږي. نه ده خبره که په داسې صورتحال کې په هیواد کې هم ګرانی راشي نو بحراني کیفیت پیدا کوي.
داسې وایي چې د ډالر قیمت 100 روپۍ ده او په بازار کې 100 روپۍ راځي نو کرنسی ټیټه شوه نو دې مطلب دا شو چې لږ ډالر به هغوی ورکوي او تاسو به زیاتې پیسې ورکوئ د هغې لپاره. د دې مطلب دا شو چې معیشت تاسو چې بیا کمزوره شو. نو داسې وخت کې که فرض کا په دې مقامي طور باندې هم ګرانی راشي، فرض کا پټرول ګران شو هغه 50 روپیه ګران شو نو تاسو 50 روپیه نورې هم د یو لیټر لپاره ورکوئ. دې مطلب شي مقامی طور باندې هم ټیټه لاړه او په غیر مقامی طور باندې هم ټیټه لاړه. که دا حالات وي نو دې ته بحراني کیفیت وایي.
اکرام اوتی وایي د هیواد مالی حالت په برآمداتو او درآمداتو پورې هم تړلی وي او په دې صورت کې د پیسو بیه ټیټېدل بل بحراني کیفیت پیدا کوي.
یو دا چې کوم سیزونه دلته جوړ شي یا دلته راغوښتل کیږي هغه سیزونه چې دي نو د هغې ویلیو د کرنسۍ مقابله کې زیاته شوه. دویم دا چې چونکه هغه سیزونه نایاب شو لہٰذا تاسو زیاته کرنسی په لوکل ورکوئ نو که دا صورتحال پر یو وخت کې پیدا شي بحرانی کیفیت وایي.
ډاکټر میراج الحق وایي د ډالرو پرتله د روپۍ قیمت کمیدل دا اثر هم لري چې پر هیواد د پورونو بار زیاتیږي.
کما فارن ډیټ چې په باندې د بیرونی قرض چې هغه بډن سیوا کیږي هغه سره سره کم چې ډیټ سروس دی هغه ډومیسټک ډیټ دی هغه فارن ډیټ دی. ډیټ سروس مطلب دا دی کوم چې د سود په شکل کې مونږه پیسې ادا کوو په قرضو باندې هغه سروس او لایبلټی هم د هغه سره سیوا کیږي. د دې علاوه کوم شارټ رن او ان ګوینګ چې کوم پراجیکټ دی هغه کاست هم سیوا کیږي.
په هر هیواد کې مرکزی بانک مانیټری یا مالیاتی پالیسی جوړوي. د اقتصادي او مالی چارو کارپوه ډاکټر زبیر خان وایي هر کله چې ګرانی زیاتیږي نو بیا د پاکستان دولتي بانک د سود شرح لوړوي. دی وایي له دې سره نه یوازې د هیواد اقتصادي وده کمیږي بلکې د شیانو پر بایو هم تاثیر پرېوځي.
ولس باندې خو د دې اثر په دې طریقې راځي چې کم خلک د بانک نه قرضه اخلي. یو کله چې د بانک به تاسو خپل پیسې جمع کوئ نو پاغې باندې درته سود ملایيږي یا منافع ملایيږي. بل دا چې تاسو چې د بانک نه قرضه اخلي نو هغه باندې یو سود ورکوي. نو څه وخت چې هغه د سود هغه شرح چې کومه ده هغه ریټ چې دی هغه سره سیوا شي نو کاروباري خلک چې دی هغه خپل نفع نقصان ته ګوري. که دا غیر پا خیال مانده اوس دا قرض اغسطو یو قسم وایر قیمت پرائیس سے کاس سے آغا سیوا شو دا غیر خرچه سیوا شو نو آغای با آغا قرض بیا نا علی اچه قرض نا علی نو کاروبار با بیا وسرا کم شی نو کلا هم چه پا ملک کی دا سے حالات ہوئی چه کلا نرخونت سیدائی سرخی جی او دا غیر اصل وجه داوی چه پرائیویٹ سیکٹر نیجی شعبه چه کم دا او آغا خپل اخراجات سیوا کری دی نو آئے وقت سینٹرل بینک چه دے نو آغا خپل آغا ڈسکاؤنٹ ریٹ چه کم دا پالیسی ریٹ وی آغا لگ سیوا آغا سیوا کولو سرا دا بینکونو دا کرزی ورکولو نرخ چه دے آغا هم سیوا شی نو آغا چی سو سیوا شی نو خلق کرزی آغا سل لکشان تک کم کی نو آغا با وجه قیمتونو مانده دباو یو حدا پوری
کله کله داسې کیږي چې په نړیوال بازار کې د یوې کرنسۍ لکه ډالر او بیا په ټولي زتو غل وړيږي او کله کله بیا دا بیا تر ډیره حد لوړ شي. اکرام اوتی وايي د دې اثر نه یوازې په پاکستان وي بلکې پر ډالر هم پریوزي او د امریکا مالیاتي نظام ته هم تاوان رسوي.
د نړیوالې کرنسۍ چې دا نو هغه خو سره د پاکستان سره په مقابله کې نه ده، خو د دنیا د ټولو کرنسۍ سره په مقابله کې ده. نور کرنسۍ په مقابله کې چې ګل اړه شي نو تا ته خو نقصان دی. خو دا یاد لرل پکار دی چې دا حال کرنسی چې کم کډ یو خاص حد نه زیاته جگہ لاړه نو هغه ملک هم نقصان دی چې چا کرنسی جگہ لاړه. دا یو ډیر داسې ټکنیکی صورتحال وی چې هغه کې چې کم اقتصاد ماهرین وی هغه دا ګوري چې کمې فیصلې داسې کول پکار دي چې هغه هغه ملک ته نقصان دی چې چا کرنسی جگہ د خاص حد نه زیاته لاړه اغه سره تعلقات دا اغه سره اقتصادي تعلقات بسن دي او که فرض کا دا اغه کرنسی خاص حد نه جلري په لخصه فرت دي نام دي نو اغه وخت په اقتصادي فاصله څنګه وي.
دا مالی چارو کارپوهان وای کله چې په هیواد کې د پیسو نوټونه زیات چاپ شي نو بیا هم د پیسو بیه ټیټيږي. خودلته د پیسو ارزښت د بهرنۍ کرنسی پرتله نه ټیټيږي بلکې د هیواد دننه خطر راځي. لیکرام هوتی هم پوښتنه وکړه چې د یو هیواد کرنسی نرخ څنګه ټاکل کیږي. دی وایي د هر هیواد د کرنسی دوه بیې وي. یوه خو دا وي چې د مثال په توګه د سلو روپیو په یوه نوټ څومره نور شیان اخیستل کیدای شي. دی وایي دې قیمت ته فیس ویلیو ویل کیږي. اکرام هوتی وایي بل قیمت ازیومډ ویلیو دی چې د نوټونو چاپول د هیواد دننه د بایو بدلېدل او د بهرنیو پیسو بدل کې د پیسو بایو ټیټېدل وړېدل یې ټاکي.
ډیماند او سپلای هم تعلق لري. د دې قیمت به هم تعلق لري چې نوټونو زیات خو چاپ نشو د دې قیمت په بیان تعلق لري چې د بهر کم کرنسی راځي کم ډینومینیټر کرنسی دا یعنی چې دا هغه باندې اپکی ودا کرنسی دا هغه په ویلیو هم لگا دا هغه ویلیو هم په دې اثر لري. دا سلو ټول پنځه واړه چې کم عوامل دا په یو وخت په دې باندې اثر انداز کیږي او قیمت ډیټرمن کیږي او دې ته یو اسیومډ ویلیو یو فیس ویلیو وي چې بھائی د دې قیمت دا سلو پیل دې باندې دومره سیو اندازي دومره پکې نو اندازي دومره په اور اندازي دومره په ترکاری اندازي دومره په داسې اندازي دومره په داسې اندازي.
اکرام هوتی وای په نړیواله توګه اقتصاد پوهان په بحران کې زیاته دلچسپي اخلي او د هغې د مخنیوي هڅه کوي. دا د په خبره دا ټول بیان کړل شوی عوامل بحران پیدا کولای شي او د دې د مخنیوي لپاره مرکزی بانکونه خاص ګامونه اخلي.
په یو وخت کې لکه نن اوس په پاکستان کې تقریبا شل منټه د پاسه 15 بجې دی. دې وخت کې د شل منټه د پاسه 15 بجو کې په ټایم کې درې واړه کارونه په یو وخت کېږي. یا خو کرنسی ټیټه جگہ کېږي لګیا ده یا د قیمتونو قیمتونه چې دي هغه ټیټ جگہ کېږي لګیا ده یا بین الاقوامي کرنسی چې ده هغه مقابله کې پاکستانی کرنسی ټیټه جگہ کېږي لګیا ده. دا درې واړه چونکې په یو وخت کې رواني صورت حال ولې چې وایبرنٹ اکانومي چې ده خو وایبرنٹ سیز دی کنه او دې دوران کې کسلورمه خبره وشوه چې نوټونه زیات چاپ شو نو دا یو بل باندې اثر اچي دا درې واړه سلور واړه سیزونه نو په دغه وخت کې چه کم اقتصادی ماهر وی او هغه افیشل اقتصادی ماهر یعنی سرکاری نو هغه دا سوچ کوي چې کم اقدامات وکړ کمه چې صورتحال بحران طرف ته لاړ شي.
تاسو د اقتصادي او مالی چارو کارپوهانو لخلې واوریدل چې د پیسو باید څنګه لوړیږي او ټیټیږي او د دې لټول مالی نظام سره څه اړیکې وي او پر هغه باندې څه اثرات وي. پر همدې ځای د نن اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسی. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپاو کم یولس بجو
اقتصادی نړۍ
پپاو کم دو بجو
د سندرو امیر
پو منټه د پاسا دو بجو
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم دریو بجو
اتلان
پپاو کم دریو بجو
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم پینځه بجو